دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسی دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې اعلانول ځنډیدلې دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې یوازې په تیرو نهو میاشتو کې 2503 ملکیان وژل شوي دي او د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په مشرۍ یو لوړ پوړی امریکایي هیئت په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د سوریې د بحران په باب خبرې کړې دي
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې افغان حکومت وایي په افغانستان کې د ښځینه زندانونو وضعیت ښه شوی دی
خصوصا در بخش زنان ما تغییرات مثبت زیاد را دیدم
د هیواد د یوشت ولایتونو ځوانانو د وطندار په نامه د یو پروګرام په ترڅ کې خوسته سفر کړی دی
نور ولایت راغونډ شوي دي دلته او د یو بل سره په وخت سره هغه د وطنداري انعکاس ورکوي
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ د خبر او نظر او نیوز رپورت هم لرو خو اوس په د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجه چې ټاکل شوی و د تلی یا میزان په وشتمه اعلان شي د یوې هفتې لپاره ځنډول شوی ده د انتخاباتو د کمیسیون با خبرو سرچینو امریکا غږ سره نن د پنجشنبې په ورځ خبرو کې دا خبر تایید کړی دی او ویلي دي چې د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ځنډول شوی خو کمیسیون تر اوسه پورې رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله امریکا غږ ته وویل چې د کارونو د حجم په کتو سره به په دې اړه فیصله وشي
فکر نه کوم چې په شنبې ورځ د ابتدایي نتایج اعلان شي ځکه چې کارونه ډیر پاتې ده
د مرکزی او جنوبی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلز د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویلو چې د امریکا متحده ایالات د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو له اعلان نه مخکې په انتخاباتو کې د رالیو په باب د پلټنو هرکلی کوي او په بیړه یې له اعلانولو نه به بهتره چې د نوموړو په وینا نتایج په دقیقه توګه اعلان شي
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې د بشري حقونو له پلوه د هیواد په زندانونو کې د ښځینه بندیانو د ژوند وضعیت اوس ښه شوی دی د دغه وزارت مرستیال میرمن سپوږمۍ وردک نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ سره په مرکه کې وویل
خصوصا در بخش زنان ما تغییرات مثبت زیاد را دیدم
دا وایي ما د ښځو په برخه کې ډیر بدلون ولید د ښځینه زندان د ساتونکو چلند د ښځینه بندیانو سره په فوق العاده ډول ښه شوی او هم د هغوی د خوړو او عیاشۍ په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کویسانی وایي چې اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې 24,000 بندیان پراته دي چې 1,200 ښځې دي په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ارزونې ښیي چې په زندانونو کې یوه لویه ستونزه د بندیانو د اوسېدو د زید د نشتون مسله ده
دا واشنگتن دی د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې سږ کال د سړو سیمو په لومړنیو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شاملېدو بهیر د تیر کال په پرتله شاوخوا 5% لوړ شوی دی د پوهنې د وزارت وی ویاندې میرمن نوریا نهزت امریکا غږ ته وویل چې په روان لمریز کال کې پاتې شو ولایتونو کې 1,200 او 1,500 زده کوونکي په لومړنیو ښوونځیو کې شامل شوي دي چې شاوخوا 43% نجونې دي او د نوو زده کوونکو مجموعي شمېر د 1,190 لمریز کال په پرتله تر 80,000 پورې زیاتوالی ښیي د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار قندهار هلمند فراه لغمان کونړ او نیمروز په ولایتونو کې په ښوونځیو کې د نوو زده کوونکو د جذبولو بهیر اوس هم دوام لري
د افغانستان د آبادۍ د پروژو لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار وایي چې 2002 میلادي کال نه د روان میلادي 2019 کال د مارچ تر شلمې پورې نړیواله ټولنه د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره 1.45 میلیارد ډالر مرسته کړې، چې د نړیوال بانک د رپورټ له مخې د اروپایي اتحاد، امریکا، برتانیې، جرمني او جاپان په شمول د 34 هیوادونو لخوا شوې ده. دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان دپاره د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سرمفتش جان سبکو په کابل کې دی او د حکومت له چارواکو سره د فساد په ضد د افغانستان د مبارزې په اړه خبرې کړي دي.
د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس په مشرۍ یو امریکایي هیئت چې د ترکیې د مشرانو سره د خبرو لپاره انقره ته تللی، نن د پنجشنبې په ورځ ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل او د سوریې د بحران په باب ورسره وغږېده. متحده ایالات له ترکیې نه غواړي چې د سوریې په شمال کې د کردانو په ضد تهاجمي عملیات پای ته ورسوي. دا ملاقات یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې اردوغان ژمنه وکړه چې د کردانو د وای پي جي وسلوالو په ضد به پوځي عملیات دوام ولري. دغه عملیاتو په نتیجه کې په سلګونو زره خلک بې کوره شوي دي او په لسګونو کسان وژل شوي دي.
له بلې خوا د سوریې د سرحدي ستراتیژیک خارګوټي راسل عین د نیولو لپاره سخت جګړه روانه ده او د ترکیې په ملاتړ د سوریې د رژیم مخالف جنګیالي د نیولو لپاره د کوردي وسلوالو جنګیالیو سره په جنګ اخته دي. د امریکا غږ د خبریال رپورټ تاسو شافیه سردار لولي.
د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو یو چارواکی وویل پر شار له هوا او ځمکې بمونه غورځول کیږي او د ترکیې په ملاتړ جنګیالیو له درو خواوو بریدونه پیل کړي دي. چارواکي د عملیاتو د جزئیاتو د نه روښانه کېدو په شرط ویلي چې د ترکیې په ملاتړ ځواکونو یو څه پرمختګ کړی خو له سخت مقاومت سره مخ سوي دي. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دی ځکه امریکایي پوځیان هیواد ته ستنوي چې د جمهوري ریاست د کمپاین پر مهال یې ژمنه کړې وه. ترامپ هغه ادعاوې رد کړي دي چې ګواکې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره یې په تلیفوني اړیکه کې د سوریې په شمال کې د عملیاتو د پیل په اړه شین څراغ ښکاره کړی دی. د بلې خوا د جرمني لومړی وزیر انګیلا میرکل د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا پر ترکیې غږ وکړ چې په سوریه کې خپل نظامي عملیات ودروي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنګټن.
دا د امریکا غږ واشنګټن دی. د اروپایي اتحاد رئیس ژان کلاډ اینکر د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 18 اعلان وکړ چې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو په باب د هیواد د صدر اعظم بوریس جانسن سره نهایي موافقه حاصله شوې. د ایف پی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې اینکر ښاغلي جانسن ته نن مبارکي ورکړه او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به نور ځنډ نه کیږي. د اروپایي اتحاد رئیس له بوریس جانسن سره په بروکسل کې له ملاقات نه وروسته دغه خبره کړې. ټاکل شوی چې برېټانیا د رواني میاشتې په 18مه له اروپایي اتحاد نه ووځي.
وروسته له هغې چې د روسیې چارواکو اعلان وکړ چې درې امریکایي ډیپلوماتان د روسیې په شمال کې په یوې ممنوعه سیمه کې نیولي دي، د تاس خبري اژانس بهرنیو چارو وزارت په حواله نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په دې اړه به ماسکو د امریکا سفارت ته یو رسمي احتجاج لیک واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې ویاندې وویل چې نیول شوي ډیپلوماتان دغې سیمې ته په یو رسمي سفر باندې تللي وو او د روسیې چارواکو ته یې اطلاع ورکړې وه. د انټرفاکس خبري اژانس چې چارواکو د اسنادو له کتلو وروسته دغه کسان بیرته خوشې کړل.
د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د میرلینډ ایالت نه د کانګرس سابق دار او لوړ پوړی غړی الیجا کیمنګز د جان هاپکنز د پوهنتون په روغتون کې د اروپي ناروغۍ له امله مړ شوی دی. کیمنګز 88 کلن و او هغه په اصل د یوه کروندګر زوی و. د مرګ تر ساعته پورې د استازو مجلس د حکومتي چارو د څارنې او مراقبت د ځواکمنې کمیټې مشري په غاړه لرله او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف تحقیقات کول.
نن د پنجشنبې په ورځ د دوم ورځ لپاره هم د هانګ کانګ کې اسمبلی مخې ته د دیموکراسۍ د طرفدارو وکیلانو د احتجاجي غونډو په وجه ګډوډي روانه وه. کله چې اجرائیه رئیس کری لام پارلمان ته ننوتله نو احتجاج کوونکو ورته سپکې سپورې وویلې او مجبوره شوه چې اسمبلی ته خپله کلنۍ وینا قطع کړي. د دیموکراسۍ طرفدارانو په لاس جوړ شوي تصویرونه نیولي وو چې د هغې لاسونه یې د خلکو په وینو سره شوي ښودل. خو کله چې بیرته راغله او بیا په تلویزیون خپل وینا لوستله، مخالفانو یې په ضد نارې وهلې، پولیسو مخالفان په زور کش کړل او وایستل.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو، په مکرې د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې ځینو سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې شایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو اعلان یوه اونۍ وځنډیږي. خپل کمیسون په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دغه کمیسون ځینې غړي مني چې د شنبې په ورځ به لومړنۍ نتیجې اعلان سي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
را روانه شنبه د میزان د میاشتې 28 نیټه کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د محلویش په اساس د ولسمشۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې پکې اعلان کړي، خو اوس په دغه نیټه د رایو اعلان ناشونې ښکاري. ځینې سرچینې وایي چې د ټاکنو لومړنۍ پایلو اعلان به یو اونۍ وځنډیږي. د ټاکنو د کمیسون غړي وایي چې شنبه یې نشي اعلانولی.
فکر نه کوم چې په شنبه ورځ د ابتدایي نتایج اعلان شي، ځکه چې کارونه ډیر پاتې ده.
که چیرته نتیجه د شنبه په ورځ اعلان نشوله، د هغې دلایل به په ډیر جزئیات سره د ولس سره شریک کړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دغو لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ لامل شپږ هغه ورځې یادوي چې د ټیمونو ناظرینو لخوا تلف شوي دي. د محلویش په اساس د ټاکنو کمیسون درې اونۍ وخت درلود چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په همدې حال کې ټاکنیز ټیمونه وایي چې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځنډ سره ستونزه نه لري.
موږ تاخیر سره مشکل نه لرو، زمون هدف دا ده چې صاف او پاک را وشمیرل شي.
د دې ځنډې دوه علت مونږ ته د فهم وړ دی، او د شفافیت د ساتلو لپاره، د شفافیت د تامین لپاره که دا ځنډېږي او شپږ ورځې، مونږ هغې ته کوم مشکل هغې سره نه لرو.
مونږ بالکل مشکل نه لرو د دې دپاره چې د پاک او ناپاک رای سره جړه سي، او حقیقي د خلکو د رای چې دا مشخص سي.
ټاکنې سر بنسټونه هم دا مني چې لومړنۍ پایلې په خپل وخت نشي اعلانېدلی،
اما په یقین سره ځان پکې راځي. منفي تبعات خو نه لري، مثبت تبعات دا دی چې لږ تر لږه هغه معتبر رای دوباره دقت لاندې راځي. په عین حال کې کوم اندېښنې چې موجودې دي هغه رفع کیږي، خو هیله مو دا ده چې دا کار په شفافیت سره ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې ټولې بایومیټریک رایې مرکزي سرور ته پورته شوې دي. د کمیسون نن د 1400 بایومیټریک الو چې پخوا قرنټین شوی وو مرکزي سیستم ته لیږد هم پیل کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د شوزو د زندانونو وضعیت ښه شوی دی. د شوزو چارو وزارت چارواکي وایي چې د بشري حقوقو لپاره په افغانستان کې د شوزو په زندانونو کې د شوزو بندیانو وضعیت ښه دی. نور حال د لیمې نیازی پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د خوځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې وزارت استازي هم د شکنجې د مخنیوي په کمیسیون کې غړیتوب لري، او د دغه کمیسیون د غړو سره په ولایتونو کې د بندیانو د وضعیت د ارزولو لپاره یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کوي. میرمن وردګ وویل دی په خپله د دغه سفرونو په لړ کې په وروستي ځل د کندهار ولایت د نارینه او ښځینه زندانونو څخه لیدنه کړې ده.
خصوصا در بخش زنام تغییرات مثبت زیات را دیدم.
دا وایي ما د خصوصو په برخه کې ډیر بدلون ولید. د خزینه زندان د ساتونکو چلند د خزینه بندیانو سره په فوق العاده ډول ښه شوی، او هم د هغوی د خوړو او عیاشۍ په برخه کې مثبت بدلون راغلی دی. کوم خواړه چې د زندان ساتونکي یې خوري، هغه خواړه بندیانو ته هم ورکوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال وویل چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فوق العاده فرمان پر اساس په 24 ساعتونو کې خزینه زندانونو کارکوونکو ته 115 افغانۍ ورکول کیږي، او په همدې اندازه پیسې خزینه بندیانو ته هم ورکول کیږي. د دې لپاره چې د میرمن وردګ پر وینا د یو شمیر خزینه بندیانو سره د هغوی ماشومان هم په زندانونو کې ژوند کوي. په ځانګړو مناسبتونو د بندیانو عفو او تخفیف نور هغه مسایل دي چې میرمن وردګ یې د خزینه بندیانو د وضعیت په ښه کېدو کې د اغیزمنو اقداماتو په توګه یادوي. د خصوصو چارو وزارت دغه چارواکي په خزینه زندانونو کې ماشومانو ته د وړکتونونو جوړېدل هم د یو ښه پرمختګ په توګه یاد کړ. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال عبدالعلیم کوهستاني په زندانونو کې د بندیانو د شمیر په اړه وایي
فعلا 34000 محبوس په اوس مهال د افغانستان په زندانونو کې 14,000 بندیان پراته دي چې 1200 خزینه بندیان دي.
په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ارزونې ښیي چې د دغه هیواد په زندانونو کې یوه لویه ستونزه د بندیانو د اوسېدلو لپاره د ځای د نشتون مسله ده. خو افغان حکومت وایي په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ارزونې ښیي چې د دغه هیواد په زندانونو کې یوه لویه ستونزه د بندیانو د اوسېدلو لپاره د ځای د نموجودیت مسله ده. جنرال عبدالحلیم کوهستانی وایي چې د زندانونو د جوړولو بهیر پیل شوی چې په ترڅ کې تر اوسه د تخار، جوزجان او پنجشیر ولایتونو مرکزي زندانونو ودانۍ بشپړې شوې دي. ښاغلي کوهستانی وویل چې په راروان لمریز کال کې د بلخ، پروان او غزني ولایتونو د زندانونو د ودانۍ او د جوړولو کار په پام کې نیول شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د هیواد د 22 ولایتونو ځوانانو د وطندار په نامه د یو پروګرام په ترڅ کې خوست ته سفر کړی دی. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي چې هدف یې د قومي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصب له منځه وړل دي. په دې باره کې ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د ځوانانو چې د وطندار په نامه د یو ملي پروګرام په ترڅ کې خوست په سفر راغلي، د تفریحي او تاریخي ځایونو پر لیدلو سربیره له ځایي خلکو سره هم لیدو کاته لري. د دغه پروګرام مسؤل نجیب الله خلقیار وایي چې له دې څخه یې هدف د قومي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصب له منځه وړل او د هیواد د پرمختګ په اړه د ځوانانو ترمنځ د نظرونو تبادله ده.
اگر ما بخوایم با عزت زندگی بکنیم، اگر ما بخوایم بر رفاه و آسایش و به ارزش های بشری دست پیدا بکنیم که امروز جهان دست یافتند و بالای ما تجارت میکنند و ما بخوایم بدیل تجارتشان را پس بگردانیم، نیاز هست هم دیگر خود را بپذیریم. نیاز هست همه آنچه که در بین ما دشمن کاشته دور بندازیم.
په مجموع کې په دغه سفر کې د هیواد له 22 ولایتونو څخه شاوخوا 100 تنه شامل دي چې یو شمېر میرمنې هم پکې برخه لري. د دې سفر یوې ګډونوالې خدیجه اشرفي آشنا راډیو ته وویل چې د ولایتونو ترمنځ دا ډول فرهنګي سفرونه د افغانانو ترمنځ د یووالي او ثبات پر رامنځته کولو کې مهم رول لري.
ګټي البته دا ولې چې مثلا زه دې ولایت راغلم او دا ولایت مې له نږدې ولیدل، میرمنې مې ولیدلې، د دې هغه دودونه مې ولیدل، تر څنګ نور ولایت مثلا راغونډ سوي دي دلته او د یو بل سره یعنی په وخت سره هغه د وطنداري انعکاس ورکوي.
د بدخشان اوسیدونکو کفایت الله سلیمی په لومړي ځل د وطندار پروګرام له ډلې سره یو ځای شوی او خوست ولایت ته شوی سفر یې دغه پروګرام په ترڅ کې لومړنی سفر دی. سلیمی آشنا راډیو ته وویل چې تیرو دوه ورځو په ترڅ کې دغه ولایت له مختلفو تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه وکړه. دی غواړي چې دغه ځای د دود او کلتور په اړه معلومات له ځان سره یوسي.
در دیگه ولایت ها نظریات اینگونه هست که مثلا خوستی خود پاکستانی میگیره، بدخشی خود تاجیک تاجیکستانی میگیره و یا هم جوزجانی خود ازبک ازبکستانی میگیره، ولی این برنامه برای ما ثابت کرد که ایتو نیست. همه ما زیر چتر یک نام به نام افغان.
په عین وخت کې د خوست دی ولی مرسیال عبدالواحد پټان په دې نظر ده چې دا ډول فرهنګي پروګرامونه د هیواد د مختلفو سیمو د دود او کلتور د معلوماتو په انتقال او د امنیت پر ټینګښت مثبت تاثیر لري.
په نورو ولایتونو کې کېدای شي چې د خوست ولایت په باب باندې بعضې فکرونه به موجود وي، ځکه هغه نقطه چې دنیا ته نه پازاب ده او هغه وزیرستان دی او وزیرستان شمالي دی، هغه د خوست ولایت سره هم سرحد دی. خو د خوست ولایت عام و تام امنیت د خوست خلکو په مټو تامین شوی دی.
د مسؤلینو په وینا وطندار پروګرام د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې یوه برخه ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې.
غربي رسنیو بیا هم د افغانستان روان وضعیت ته پام اړولی. واشنگتن پوست ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري چې طالبانو لا هم له القاعدې سره اړیکې نه دي قطع کړي، خو د طالبانو یو جګپوړی چارواکی اکبر آغا بیا د واشنگتن پوسټ د دې مقالې په اړه وایي.
زه فکر نه کوم چې طالبان د القاعده سره اړیکې ولري. دا خبره په واقعیت باندې بنا هم نه ده. القاعده هم نهسته په افغانستان کې او طالبان ما فکر باندې ضرورت هم نه ورته لري او که البته احيانا یو څه وی د ما فکر باندې په وخت کې چې توافقنامه او د دوی او د خارجانو ترمنځ امضا سي بیا که طالبان او د القاعده د ځان سره ودرلوده یا نور د چین خلک چې دلته وه یا د منځنی اسیا خلک دلته وه هغه د ځان سره ولري بیا په هغه صورت کې طالب تپړه ول کیږي.
د لویدیز بل خبرونه ډیپلومات بیا په خپل سرلیک کې دا پوښتنه کړې چې هغه څه چې پاکستان تل په لټه کې دی په افغانستان کې ترلاسه کولی شي که نه. پاکستانی سیاسي مبصر پروفیسور عاصم یوسفزی امریکا غږ ته وویل
تر څو پورې چې کوټه شورا، پېښور شورا او حقانی نتورک په پاکستان کې موجود وي نو پاکستان به په خپل هدف کې کامیاب وي.
نېشنل انټرست لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي خپل انتخاباتي وعده عملي کړي چې ویلي وو امریکایي پوځیان به له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته ستنئ. د خبرونې په لیکنه امریکا باید د افغانستان پالیسي په دریو برخو متمرکز کړي څو بریالی اوسي. خو په کومو دریو برخو؟ سیاسي مبصر خالد سادات امریکا غږ ته وویل
یوه دا ده چې په افغانستان کې د جګړې خاتمې لپاره په ټوله معنا باندې امریکا باید کار وکړي. دویمه خبره دا ده چې په سیمه کې د رواني افراطیت پر ضد باندې قوي مبارزه او هغه مبارزه چې باید د سیمې هیوادونو لپاره قابل د منلو وسی. درېمه مهمه خبره دا ده چې په ټوله کې په سیمه کې اقتصادي منورې باید حمایه شي. دغه حمایه بل اخر د سیمې هیوادونو لپاره قناعت ورکوي چې په افغانستان کې ثبات او په سیمه کې ثبات د سیمې هیوادونو لپاره په ګټه دی.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د سولې د خبرو په اړه له هغو سرچینو سره خبرې کړې چې په موضوع خبر دي او لیکلي دي چې امریکایي چارواکو او طالب استازو د مذاکراتو د بیا پیل لپاره خبرې شروع کړې. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان ډیوډ پیټریس وایي د سولې خبرې باید پیل شي.
دا سنوی چې د مذاکراتو لارې پرامنځته شوی حکومت کې د څو کلونو په موده کې زموږ لاسته راوړنې بیرته له منځه ولاړې شي او موږ بیا ورتګ ته اړ شو، ځکه موږ به خپل اجرات او لاسته راوړنې د یو نامناسب توافق په نتیجه کې ضایع کړي وو.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې بیا هم تمرکز کړی او لیکلي دي چې افغانان د عادلانه ټاکنو غوښتونکي دي. نیویارک ټایمز لیکلی اصلي پوښتنه دا ده چې آیا انتخابات به د منلو وړ وي او کنه. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال چې د افغانستان د جمهور رئیس او د ټاکنو د خپلواک کمیسیونونو له چارواکو سره یې کتلي د ټاکنو پاکلی ویلي
د هغو رایو ورکوونکو رایې باید خوندي و اوسي چې د ژوند په خطر یې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او هغوی د دې مستحق دي چې دا انتخابات باید شفاف و اوسي. ما په دې خبره هم ټینګار وکړ چې موږ د خپلواک کمیسون په خپلواکه توګه انتخاباتي پروسه رهبري کړې او د شکایتونو د کمیسون په تصمیم هم خوشحاله سوم چې وایي یوازې د بایومیتریک مشکوکو رایو بیا شمیرنه کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. د پکتیکار او روغتیایي چارواکي وایي د خلکو د ښې همکاري له امله په دې ولایت کې د پولیو د وایروسي ناروغۍ خطر کم شوی دی. عبدالمالک شفق په دې باره کې رپورت لري.
په 2014 میلادي کال کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې چې د پاکستان هیواد له پولیس سره پرته ده د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې چې دا په افغانستان کې د همدې کال تر نیمایي زیاتې پیښې وې. له هغې وروسته د روغتیایي مسؤلینو او ولسونو د ګډو هڅو په نتیجه کې بیا تر اوسه هیڅ کومه مثبت پیښه نه ده رامنځته شوې. محمد نور چې د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو اړوند د اجلې څانګې مشر دی په دې اړه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
والدینو په همکارۍ باندې د 2014
کال کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هسته وو مثبت پیښې مونږ په یو ولسوالۍ کې د پولیو درلودې. نو د خلکو په واسطه تکرار ما درته ووایي چې موږ وتوانېدو 2019 ته د نن تاریخه پورې موږ د پکتیکا په ولایت کې مثبت پیښه نه لرو.
د پکتیکا یو تن اوسیدونکی علي محمد نظری وایي په دې وروستیو کې د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو لیوالتیا زیاته شوې.
الحمدلله د خوشحالی ځای ده په دې وروستیو کې د پولیو واکسینو په برخه کې تبلیغاتو ته په کتو سره په دې برخه کې د خلکو عامه پوهاوی تر پخوا ډیر زیات شوی او تر ډیر خلک په دې پوه سوي چې دغه واکسین بې ضرره واکسین دی او یوازې پولیو یا فلج ناروغي مخنیوي کوي.
په پکتیکا کې یو قومي مشر ګلزار تنها د ولسونو او روغتیايي مسولینو د هڅو ترڅنګ په دې برخه کې رسنۍ تر ټولو موثرې ګڼي.
پکتیکا ولس هم په هدلې د واکسین په ګټو باندې دا چې د رسنوي لارې دی غو ابلاغ کیږي او هم په هوای په خلکو کې خبريږي او بیا هم له ټولو ولس څخه سره لدې چې ټول خلک اګه دي با خبره دي او د واکسین په ګټو پیږي د موږ د هله ده چې واکسین تطبیق کی تر څو د موږ د ماشومانو آینده او راتلونکی او مستقبل روښانه.
یاد دی چې په اورزګان ولایت کې د تیرې ورځې د پیښې له تثبیت ورسته په افغانستان کې د روان کال په جریان کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګزړن د پیښو شمیر 14 ته ورسید.
کاغوارې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا ووري. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د وروستۍ نتیجې اعلانېدل ځنډېدلې دي. ټاکل شوې ده چې د میزان په وشتمه باندې اعلان شي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د روان جنگ په دوران کې یوازې په تیرو 9 میاشتو کې 2503 ملکیان وژل شوي دي او 5516 کسان ژوبل شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې سږکال د سړو سیمو په لومړنیو ښوونځیو کې د زده کوونکو د شاملېدو بهیر د تیر لمریز کال په پرتله شاوخوا 0% لوړ شوی دی. خو د ماشومانو د ساتنې د موسسې سیف د چلډرن فنډ د یو تازه رپورټ له مخې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان چې شاوخوا 80% انجونې دي او د نامنۍ او ځینو نورو عواملو له امله ښوونځیو ته د تګ نه پاتې دي او تیر کال شاوخوا 900 ښوونځي په ټول هیواد کې تړل شوي وو. د افغانستان د ښځو د چارو وزارت وایي چې د بشري حقوقو له پلوه اوس د هیواد په زندانونو کې د ښځو بندیانو د ژوند وضعیت ښه شوی دی. په افغانستان کې د زندانونو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو د کمیسیون ارزونې ښیي چې په زندانونو کې یوه غټه ستونزه دا ده چې د بندیانو د ژوند لپاره مناسب ځایونه نشته. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د ادارې یا سیګار یو رپورټ کې راغلي چې د 2002 میلادي کال نه د روان میلادي کال د مارچ تر میاشتې پورې نړیوالې ټولنې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې د نړیوال بانک د رپورټ په اساس د اروپایي اتحاد، امریکا، برېټانیا، جرمني او جاپان په شمول 4 هیوادونو پکې پانګه اچولې وه. دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی دی چې د متحده ایالاتو د دغه ادارې سر مفتش جان صاحب کو په کابل کې دی او د حکومت له چارواکو سره د فساد په خلاف د مبارزې په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس چې د ترکیې د مشرانو سره د خبرو لپاره د یو لوړ پوړي هیئت مشر انقرې ته تللو، نن د پنجشنبې په ورځ په انقره کې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره وکتل او د سوریې د بحران په باب سره وغږېده. متحده ایالات د ترکیې نه غواړي چې د سوریې په شمال کې د کوردانو په ضد تهاجمي عملیات پای ته ورسوي. دا ملاقات په داسې حال کې کېږي چې اردوغان وړمه ورځ ژمنه وکړه چې د کوردانو د وای پي جي ملیشو په خلاف به پوځي عملیات دوام وکړي. دغو عملیاتو په نتیجه کې په الحو زره خلک به کور شوی دی او په سلګونو کسان مل شوی دی. لبل خوا د سوریه د سرحدي ستراتیژیکي خارګوټي راس العين د نیول لپاره سخت جنگ روان دی. د ترکیه طرفدار وسلوال کوشش کوي چې د کوردی وسلوال نه ونیسي او وروسته له هغه چې د روسیې چارواکو اعلان وکړ چې 3 امریکایي ډیپلوماټان د روسیې په شمال کې یوې ممنوعې سیمې ته په غیر قانوني توګه سفر لامل نیولې دي. تاسو خبري اژان د بهرنیو چارو وزارت په حواله نن د پنځشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې په دې اړه به په مسکو کې د امریکا سفارت ته یو رسمي احتجاجي لیک وسپارل شي.
قدر من اوریدن کو از مرده خبرونه پای تورهده ورسیده پلاند وخت کی با دری خبرونه پیل سی تاسیس مرسر اوسی.